مسین راپور واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سیمه ایزو پولیسو په تشکیلاتو کې د اصلاحاتو راوستل له پخوا راهیسې روان دي او د جمهور رئیس اشرف غنی له لارښوونې سره سم پر مخ ځي. د دې وزارت امنیتي مرستیال محمد ایوب سالنګي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سیمه ایزو پولیسو په تشکیلاتو کې د اصلاحاتو لړۍ په جدي توګه پر مخ روانه ده.
وزارت داخله بالا از این پروسه کار میکنه جز وظایف روز
د کورونې چار وزارت پر دې پروسه کار کوي. دا د دې وزارت ورزنه کار دی او په یو دوراني سیستم کې شامل وو. کوم لارښوونې چې د امنیت د ټینګښت لپاره د مقامات لخوا راکول کیږي پشته د قانون حیثیت لري او اجرا کوي.
په دې وروستیو کې جمهور رئیس غنی لوالیانو او امنیتي مسؤلینو سره په لیدنه کې تاکید کړی چې د سیمه ایزو پولیسو قماندانان باید تجربه لرونکي کسان وي. خاغلی غنی دا هم ویلی چې د سیمه ایزو پولیسو د اصلاحاتو پروسه او د پولیسو په چوکاټ کې به د هغوی تنظیمول تر شپږو میاشتو پورې بشپړ شي. دا په داسې حال کې ده چې له وروستیو څو کلونو راهیسې له سیمه ایزو پولیسو او د دوی د قمندانانو له چلنده شکایتونه کیږي. ځینې خلک دا هم وایي چې په ځینو سیمو کې په خپله سیمه ایز پولیس په ناامنیو کې ښکیل وي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون ځینې غړي د سیمه ایزو پولیسو په تشکیلاتو کې د اصلاحاتو راوستل مهم ګڼي او وایي چې د کورنیو چارو وزارت باید دا کار پخوا تر دې کړی وي. د دې کمیسیون غړي صالح محمد صالح ازادي راډیو ته وویل چې د دغو اصلاحاتو راوستل به امنیتي ستونزې کمې کړي.
اصلاحات ته ضرورت دی، دغه اصلاحات باید زر تر زره راولي چې ولس سره یو لوی مشکل سره مخامخ دی. انشاءالله په دغه اصلاحاتو سره 50% نامنی مشکل اوسنی وخت کې مونږ ختمولی شو.
کارپوهان وایي سیمه ایز پولیس د ملي پولیسو او ملي اردو له ځواکونو سره یو ځای په ځینو سیمو کې پر امنیتي فعالیتونو بوخت دي. له مخالفینو سره په نښتو کې مر ژوبله هم وراوړي، خو کله ناکله د خلکو د ځورونې سبب هم ګرځي. دوی وایي د دې علت له قانون او صلاحیتونو څخه د دوی بې خبري ده او په کار ده چې دغه نیمګړتیا یې پوره شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلی او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلی ترمنځ د کرکټ 15 نړیوالو یوریزنیو سیالیو لړۍ پرون د افغانستان په بریا پای ته ورسېده. افغان کرکټ ملي لوبډله د کرکټ په تاریخ کې د دویمې درجې غړیتوب لرونکې لوبډنۍ ټیم دی چې د نړیوالو یوریزنیو سیالیو لړۍ کې د کرکټ د نړیوالې شورا له بشپړ غړیتوب لرونکې لوبډلې څخه دا لوبي وګټلې. اجمل اند کرکټ بورډ له اجرایي رئیس نسیم دانش سره د دې بریا په اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې څنګه وتوانېدل چې دومره قوي ټیم ته ماتې ورکړي.
ډېره زیاته مننه ټولو هیوادوالو ته او تاسو ته او ټولو افغانانو ته د دې لویې بریا مبارکي وایم. کوم پلان چې لوبډلې ته ورکړل شوی و، پلان لوبډلې په ډېر ښه طریقه سره هغه پر مخ بوتلو. په میدان کې هغه خپل ځیرکتیا وښوده. لوبډلې په خپل د بیټینګ یا د توپ وهنې په برخه کې او د توپ اچونې په برخه کې او د توپ نیونې په برخه کې په زیمبابوې کرکټ لوبډله باندې بېخي حاضر وو او په ټولو برخو کې د دوی څخه زموږ لوبډلې ښه لوبه ترسره کړه. ځکه چې کوم بیګا پلان انجمام الحق د زموږ ملي روزونکي د لوبډلې هغه ورکړی وو، هغه پلان یې په صحیح توګه عملي کړو او دغه بریا یې لاسته راوړه.
تاسو د دې لوبونه څو ګټلې دي او وروستۍ نتیجه یې څه وه؟
بالکل، دغه 15 لوبې څخه 3 لوبې چې هرې لوبډلې وګټلې د هغې دغه د دې لوبو اتل شول. نو هغه و چې افغانستان 3 لوبې وګټلې او زیمبابوې 2 لوبې ګټلې وې او مونږ دا د اتلولې جام مونږ ترلاسه کړو.
ښاغلی دانش، آیا مخکې مو هم د کرکټ د نړیوالې شورا له کوم بشپړ غړي نه په دومره توپیر باندې لوبې ګټلې وي یا دومره بریا مو ترلاسه کړې وه؟ کنه دا لومړی ځل دی.
نه، دا لومړی ځل د افغانستان په تاریخ کې، بلکې د کرکټ په تاریخ کې چې دی یو بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد څخه دوهمه درجه غړیتوب لرونکي هیواد د لوبو یو لړۍ ګټي، یو سیریز ګټي، یو کپتن غوړي خپل ملک نه. دا د کرکټ په 200 کلن تاریخ کې لومړی ځل دا. نه دا چې پخوا به کوم لوبډلې تر سره کړې وي، افغانستان تر سره کړې وي، خو افغانستان دغه دنیا ته وخو دا چې مونږ کوم لوبډله یو او دغه لوبه باید صرف د لس لوبډله په منځ کې پاتې نشي. نو دا افغانستان د کرکټ نړیواله شورا ته دا وخو دا چې باید د افغانستان او ایرلند دغه ټاپ یا پرمختللي دوه هیوادونه چې په دوهمه درجه کې ډېر ښه پرفارمنس کوي هغه باید دوی راجی کی او د بشپړ غړیتوب سره یو ځای کی.
دانش صاحب دام راته وایي چې له زیمبابوې څخه په دې لوبو کې د 3 لوبو د ګټلو بریا به
په افغانستان کې د کرکټ پر راتلونکي څومره اغیز ولري او همدارنګه ستاسو د ټیم لپاره به څه امتیازات له ځان سره ولري؟
بالکل، دغه لوبې ډېرې غټې لوبې وي او دغه د دې امتیازونه بیخي زیات کېدای شي. یو خو دا چې ټول دوهمه درجه هېوادونه به اوس جګې سترګې په سیسي کې یا په جنرل یا په عمومي میټینګونو کې د سیسي سره په جرات سره ویلی شي ټول اسوسیت ممبرونه چې مونږ فل ممبر ته سیریز ممکنه ګټلی ده. افغانستان دې نه مخکې بنګلادیش ته ماتې ورکړې وه، زمبابوې ته ماتې ورکړې وه، موږ پاکستان ته ماتې ورکړې وه، خو داسې یو لړۍ د لوبو مو نه وتنه ګټلې. نو اوس آی سی سی هم باید خپله بودیجه کنسیډر کړي، دوباره یو نظرثانی وکړي چې دغه اسوسیت ممبر ته یا دوهمه درجه هېوادونو ته باید څومره پیسې ورکړل شي. او زه مطمئنه یم چې دوی به په دې باندې نظرثانی وکړي. همدغه شان چې زمونږ په افغانستان کې د کرکټ لوبې د پرمختګ لپاره هم یو شین سیګنال وو د ټولو هېوادوالو لپاره چې کرکټ زمونږ ډېره ښه آینده لري. همدارنګه زمونږ پروپوزل به اوس د نړیوالو غټ غټ شرکتونه قبول کړي، ځکه دوی اوس مونږ ته شاید ډېر غټ غټ کمپنیان لاس وغځوي چې مونږ تاسو سپانسرشپ کوو.
د خیبر پښتونخوا په شمال لویدیځ کې د ټانک شارګي چارواکي وایي چې د معلومو وسلوالو په دې سیمه کې د یوې پوځي تعمیراتي کمپنۍ یوش کارکونکي تښتولي دي. چارواکي وایي چې دا کارکونکي د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکي دي او په دې سیمه کې د یو سړک جوړولو پر چارو بوخت وو. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال زبیوی شفق راپور واوري.
نامعلوم وسلوالو د خیبر پختونخوا د شمال لویدیځ په ټانګ نومي سیمه کې د پاکستان د یوې پوځي تعمیراتي شرکت اف ډبلیو او یو کارکونکي تښتولي دي. د ټانک یو ځایي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې نامعلومو مخپټو وسلوالو دا کارکونکي د جمعې په شپه ناوخته د ټانک پاڼه پر لویه لار لنی لیکه چې سیمې څخه تښتولي دي. دغه چارواکي همداراز ویلي چې دغه کسان د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکي دي او له ډېرې مودې راهیسې په جنوبي وزیرستان کې د یو سړک جوړولو پر چارو بوخت وو. ټانک د پاکستان په شمال لویدیځ کې پرته سیمه ده چې د خیبر پختونخوا له ډېره اسماعیل خان او همداراز د جنوبي وزیرستان له قبایلي سیمې سره نښتې اوږدې پولې لري. د پاکستان امنیتي ځواکونو په جنوبي وزیرستان کې په 2009 میلادي کال کې د راه نجات په نامه تر پوځي عملیاتو وروسته په دې سیمه کې یو شمېر پرمختیایي پروژې پیل کړي چې په دې کې د امریکا په مرسته جوړېدونکی ګومزام برېښنا ګوټ هم شامل دی. د خیبر پختونخوا په بنو کې یو ځای خبریال ګوهر وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ټانګ کې د مزدورانو د تښتونې د پیښې په اړه وویل.
دغه مزدوران د جنوبي وزیرستان چې کوم ګوملزام ډیم دی هغه سره خوا کې یو سړک جوړېدو چې د همدی پروجیکټ برخه ده. په دې کې دغه یو ویشت مزدوران له کار کولو څوک چې د پنجاب تعلق لري دغه چې کله بیرته د چوټۍ وروسته ماښام روان وو په جنوبي وزیرستان کې نیلي کس علاقه ده د همدنه نمعلوم سار اوچت کړي دي. دغه یو فوجي کمپنۍ ده کنه مخکې هم دلته چې کوم ګوملزام باندې لکه څه انجینران تښتول شوي وو بیا په هغه کې څه خوشي کړی شول اوس وسلوالو لخوا مړه کړی شول. نو دغه د ډېر وخت نه دغه منصوبه دلته روانه ده او ته یو لوی ډیم دی دغه علاقه د فوج لکه وایي چې هغوی په کنټرول کې ده خو دغه کسان په مخام په تیاره کې تښتول شوي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې وسلوالو په دې سیمه کې دولتي پروژې کارکونکي تښتولي، بلکې تر دې مخکې هم په دې سیمه کې دا ډول پېښې رامنځته شوي او وسلوالو د بېلابېلو پروژو د کارکونکو په ګډون امنیتي سرتیري هم تښتولي چې بیا وروسته د خپلو بندیانو د خلاصون لپاره تبادله کړي او یا هم وژلي دي. په عین حال کې د ټانک سیمه ییزو دولتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د تښتول شوو کارکونکو د موندلو لپاره یې تلاشي عملیات پیل کړي خو تر دې دمه یې لا کومه نتیجه نه ده ورکړې. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د ټانک ځایي دولتي چارواکو سره وغږېږي خو پر بیا بیا تماس سربېره څوک خبرو ته حاضر نه شو. دا یادونه وړ ده چې له ټانک څخه د اف ډبلیو شرکت د کارکونکو د تښتونې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو څو ورځې وړاندې د وسلوالو پاکستاني طالبانو تحریک مسعود ډلې د هغو شپږ تښتول شوو حکومتي کارکونکو ویډیو خپره کړې وه چې څه موده مخکې له کلا سیف الله څخه تښتولي وه.
احمد شیبریم، السلام علیکم. دا اونۍ په پروګرام کې شغله را سره ده. دا په اوکراین کې اوسی او د اوکراین په اډیسا شهر کې د هڅه کړې ده چې د افغانانو لپاره یو شوونځی جوړ شي. له دې په واورو چې دغه شوونځی فکر څرنګه د دې ذهن ته ورخلی دی. شغله جانې، تاسو څرنګه دغه ابتکار وکوسی افغانان او افغان کډوال باید په اوکراین کې یو مکتب ولري؟
کله چې ویل تر اخله ما د کاله دوران کې ما دلته ویل چې ډېر افغانان اوسېږي او د دې مسلمان چې دوی په پښتو او په فارسي باندې نه پوهېدل لیکل او وطن خو دې لري خبره وا او خبرې چې کول هم ډېر مشمانو سیند پکې لرله روسي باندې غږېدل. نو زما سره دا فکر پیدا شو چې دوی باید په پښتو او فارسي هم خبرې کولی شي، ځکه که دلته دوی هر څومره درسونه لوستلي وای یو وخت به افغانستان ته تلل، نو هلته که تللي وای که دوی نه شو کولی چې خپل نظر افغانانو ته په خپله ژبه باندې وړاندې کړي، نو زما په اند ښه خبره به نه وه. نو د دې په خاطر زه مې له خپل پلار سره وغږېدم یو افغاني ښوونځي د پرانیستلو په اړه. دوی هم ورباندې فکر وکړو سره له نورو ملګرو، بیا یو افغاني مکتب مو جوړ کړو د دختر په نوم، اوس له سلو زیات شاګردان لري او دلته پښتو، دري، قرآن کریم ترجمه او د عربي ژبې درس ورکول کېږي.
په دې مکتب کې د افغانستان په باره کې ځینې معلومات زده کوونکو ته تاسو نه ورکوي؟
هو ورکوي. اول خو موږ غوښتل چې د دوی دوه نور مضمونونه هم ولري، د افغانستان تاریخ او د افغانستان جغرافیه په نوم، مګر موږ مناسب کتابونه ورته پیدا نه کړل د دې په اړه چې موږ د ماشومانو په لسره ترخصي راني موږ کولی شو چې دوی ته دا هر څه په سمه توګه توضیح کړو، هغه که جغرافیه ده او که تاریخ دی. بیا موږ له استادانو سره خبرې وکړې، دوی تقریبا روزانه د افغانستان تاریخ او جغرافیه په اړه ځینې معلومات راوړي له انټرنیټ او شاګردانو ته وړاندې کوي او د هغې په اړه ورسره خبرې کوي.
په دې ښوونځي کې شغله جانې تاسو خپله هم درس ورکوي؟
نه، ولې ما نه هیله وکړه چې زه درس ورکوم، مګر دا چې ما خپل هم په پښتو باندې درس کم ویلی دی، نو ما فکر وکړ چې شاید زه یوه ښه ښوونکي ونه اوسم، ځکه زه خپله هم ځینې ستونزې لرم. د دې په خاطر ما د دې بلنه ونه منله زه یوه ښوونکي شم، خو زه ورځم هلته کله کله د شاګردو په استینه هم کله همداسې ورځم او دوی ګورم، کله چې د پوهنتون نوزګار هم بیا ورځم له دوی سره خبرې کوم چې ممکن کېږي.
تاسو پوهنتون ته اشاره وکړه، تاسو خپله څه شی لولئ؟
زه طب لولم.
تاسو چې دا رشته انتخاب کړې ده، څه فکر کوئ چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې له خلکو سره څه مرسته کوئ؟
کله چې له طب فارغ شوم غواړم چې لاړ شم خوست ته، هلته په نظر کې لرم چې په اونۍ کې یوه ورځ خپلې هیوادوالو ته په وړیا توګه دې درملنه وکړم.
شغله جان مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه را سره واخیسته.
تاسو هم مننه.